د شپې 9 بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته خره غلاسته. خپرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 55 کورونه نړولی دي. له دې مخکې د تیرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته لدی چې د امریکا پوځ د دوی پر سنگرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي. د امریکا پوځ د عملیات چې 19 کسان یې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریا کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 9-50 نښتې کړې. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووري زلوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په 6 ویکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د وروستیو ورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولې دي.
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون و رتک او در گله وریدو تر دریس و دیر کورنه زیانمنی کردی. سلگون چاروی سیلابون و وری
پا بازارونو که دبایو للوروالی شکایتونو تکتنه کهو
دی بازار که خل نده مونگ دی تا در شپک در مال راولای ده خویوسی بازار نشت سوگی نخلی دری ورده کیگی دی دوار سوا دونیم سوا می خفصه کرده.
د کرکټ لای او شانون کې به واوري چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانی بریا راز پڅ کیو.
د فایل تو پچونکو زموږ فضل حق فاروقی او مرزي په مقابل لوري ډېر خفشار راوړه مغه وچی دوی خملګرتیا ته پرې نه خو دلو په اخیره کې لوب د افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمام شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او ری دوه تیر سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په افغانستان کې وروستي سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تلفات اړولې دي. په هیته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو له کبله 900 زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات ته همایون هیواد پر راپور کې واوري.
له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. نوموړي زدي رادیو ته وویل
سروزیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکې او باغونه له منځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د وروستیو دوو ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي، درې تنه وژل شوي او تنه ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې د وروستیو ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي.
وروستیو دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 155 کورونه په نسبي یا پوره ډول نړېدلې دي.
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د ورښتونو یو نوې څپه پیل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تېر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو نړیواله سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شل ورځې نړیوالې لوبې لوبولې وې، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسېدلې وې. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت دغه لوبې ډېرې ښې کېدې او د لوبې په وروستۍ اور کې به د لوبې بڼه بدلېده. خو دلته بله مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دواړه هیوادونه د شلو اورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅې شوې وې چې دغسې لوبلړۍ ترسره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبې ترسره نه شوې. په پرنۍ لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپ وهنه غوره کړه. دوی د خپلې لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته د لوبې دوی چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوالې سیالۍ نه وې کړې، خو د پاکستان په غوره لیګ کې بیا تر ټولو ډېر ځلیدلی وو. پاکستانی لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالۍ شوه. افغان لوبډلې بیا د 13 اور په وروستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه وځلید. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیگانه لوبي په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د لوبغاړو ترمنځ ډېره ښه همغږي وه. لوبډلمشر ډېره ښه لوبډلمشري وکړله، لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسبو ځایونو کې وکارول او همغه وه چې نتیجه یې ورکړله. بل د پیل توپ اچونکو زموږ ډېر ښه پیل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پیل کې ډېر ښه فشار راوړ، همغه وه چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه ښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبې وروسته په رسنیز کنفرانس کې د پاکستان لوبډلمشر شاداب خان وویل چې د دې لوبې د بیلات لامل دا و چې د هغوی په لوبډله کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي وو او هغوی د دې لوبې فشار تر اخره پورې له ځانه لرې نه کړ. هغه دغه د ماتې لامل بولي، ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان نو وروستیو لوبو تو ګروپ کور دن دیو پی ایس ایل تر سره کړ. کچېره د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی، د دوی د پی ایس ایل لوبي د پرونی لوبي نه کته سي تعقیب کړی وی، فشار څو چند زیات و. هلته لوبي ډیر جالب وی، تماشاشیان لدی پرته لډیر زیات و. نو هم دغه لوبغاړي له پی ایس ایل راوتلی دي. کچېره په پی ایس ایل کې خلوبيږي خو نتیجه ورکړي، زه فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړی وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلو به وکړلو مقابل دوري له ماده سره مخ.
د لوبي پایلې ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیره خطر سره شو، خو د توپوهنې پایلې بیا هم لکه د پخوا په څیر و. ولې د توپوهنې برخه نه سمیږي او که سمیږي نو ستا لاندې حل لارې څه دي؟
لبد مرغه افغانستان همیشه په توپوهنه کې ستونزې درلودلې. که پرون لوبي ته وګورو، دا چې افغانستان لوبه وګټله، موږ او نور شننونکي د مینوالي تر ډیره په منفي نقاطو نه غږیږي. خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوو یا درې توپوهنکو سره د لوبې ډګر تخته کیږي. موږ لبد مرغه مجرب توپوهنکي نه لرل چې هغه فل ټایم توپوهنکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسؤلیت او ښه پیل ورکړي. لبد مرغه دغه هغه تشه ده چې له کلونو راهیسې په افغان لوبډله کې دل کیږي او تر اوسه ورته د سی اوګد مهاله د حلارن د پیدا شبي او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام وشي او پراتلونکو سیالیو کې د سینې وی او هغه خپل پراتلونکو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن د راتګ کو په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېدای شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډېری بریاوې راوړي دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوښه پويږي، هغه صمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره اوس یو څه شوی دی. کېدای شي د نوموړي د هلو ځلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتې ښکار شي.
وروستۍ پوښتنه کوو، اټکل دې څه دې را روانه دوه لوبه په تړاو او په را روانه لوبه کې د افغانستان د یو لس کسیزې لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ته اړتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بازي وړې ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبې لپاره په عموما بدلون نه راځي. نو خو به وي چې افغانستان هم دغه د ګټونکو لوبډلې سره ډګر ته ښکته شي. که څه هم یو بدلون دولي دل کیږي، که چېرې بدلون راځي او یو توپ هم کې زیات شي، افغانستان لوبډله ور باندې لاخه وي کیږي. خو عموما داسې کیږي چې کله لوبډله لوبه ګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کیږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي. همغه لوبه کې چې سره کوم دوی مومنټم جوړ کړی وي، همغه بلې لوبې ته وړي او تر ډېره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس پخوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید دی چې دغه لوبډلۍ افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکی پخوانی افغان لوبغاړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې بیګانې بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم غبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د غبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
دا د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دون کی سبحان الله چوی لوبه په پوره شوق ولیدا ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه اوسب کړه نو داس موږ لومړی ځل چې پاکستانی لوبډلې تماته ورکړل نو بیخی هغه د خوشحالي ورسته هدو ډیر زیات خوشاله هلمند دی ته چې راتلونکي دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي
نوید الله نیکزاد د کابل خر بلوسی دون کې او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوخی او ویار ځای دی لوب می ترپای ولی دا خوان می ترې واخیست ډیر عالی لوب و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبي لجریان اخیستل شوی پین کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه دی او ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتن کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړې دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړې لوبوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو دی خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمت کې جګړه لا هم دوام لري که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي وړتیا او د کمیدو ادعاوې شوی خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي
د اوکرين په ختیز بخمود ښار کې پاتېرو څلیرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود او دیفتکا مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوي دي په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده وه لدې یو ورځ وړاندې د اوکرين پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتنی یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسي په سرلنۍ برید اوج ته رسیدلې دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیري د اوکراین په لوري ولېږي د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یو نظامي هلیکوپټر می څلورویشتې راغورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوی د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوې دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکی وګړي پکې وژل شوې دي لا دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي ایرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکراین په پلازمینې کیف کې په یو خبری کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېری اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړي دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکو او اخیستونکو وای سکل پیر او پلور د تیر روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکو وای بازارونه ساړه دي.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کوم هوسانه وه لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمۍ کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزي قمندانۍ د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا الله څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونې بیا داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبریال او څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مایکل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي داسې بریښي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تېر جمهوري نظام ړنګېدو او واک ته د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مایکل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران دې ته لار هواره کړي. هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وه. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د روزګان خبریالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې د کار د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترین کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږۍ په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبري اعلان او طالب چارواکو ترمنځ د امژغي ناسته. دا ناسته د افغان خبري اعلان د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړ شوی چې هدف یې د خبري اعلان او طالبانو ترمنځ امژغي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبري اعلان ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبري اعلان و چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبري وکړي او یو ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشابه بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یو ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمه ییز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان ورته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه سي تللی.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی، موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وسي، موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بلخوا د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم دا ستونزې منی، خو وایي چې دوی به دا ستونزې هواري کړي او په خبره یې چې دا کمیټه یې په همدې موخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قاری آغا ولی قریشي داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه مشکل به حل سي. دوهمه برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي. محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنې وکړې چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
ستاسو له پیغامونو
د مرستندویان ادارې چې د مور میرې چلن کوي، روژه مراله خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ ماښام یې خسته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرده یا کا دی یا وراره دی یا د خوریی دی یا د ماما زوی دی یا همسایه وخوار و بیچاره ته نه رسېږي. دا مولیان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي، او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کړي، بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوار و بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارکي د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویلم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت وه نور کلو ته مو ډېر ښایسته کال وه. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شی نه وي پکښې. هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه دې خدای پاک را په خلا کړي، الله دې راولي، نو دې خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نو هیڅ سره ومه جنگ نه کی نو دغه می ارزو او دا مې هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشراتو باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلورویشت ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غوړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلورویشت ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی باید حوال هغه رسنۍ بندې کړي وای. ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونې کولې او د دې راډیو نشرات هیڅکله د افغانانو په زیان نه و. والسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د شپې 9:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې خبرونه. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله څلور کسان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر پر ټویټر لیکلی چې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګرۍ د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اغبر وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمن له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې دوه کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یو ورځ وروسته لدې چې د امریکا پاوز د دوی پر سنگرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسي په حال کې دي. د امریکا پاوز د عملیات چې 19 کسان یې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بي پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریه په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لسګونه حمله پرې کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسیې ځواکونو سره 9-50 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم ربندو لګولې امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کول یې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي، بس جرکې غریب دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظه، د پښتو لحاظه داسې خو نه ده چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کېږي، لغه وروسته جلۍ پوهېږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشې توکو متاد وي، یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري یې واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکېږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپه غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زموږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې د رنده کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدو چې د دوی په ناخوښې وادونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اله کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الکه مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چی خپل لور ورکی زینی کسان د دې خاطر ورکی چې ولا لور می پیغله ده او د فکر کې خبره نه زیزی وساتم الک تر اغله د الک خو خستواله بدنګواله نه لري خو متاسفانه من خلق دا فکر نه کوم ځان سره نامزاتی وشي خوال باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا را پیدا کیږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي دا به ما دپاره دا یو هغه وي خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لاندې زه خپل ځان فکر وکړم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به ښه نه وي زه به وایم چې نه ولا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي همداسې به بله خور فکر کوي همداسې ورور فکر کوي همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډېره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېروو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کیږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وډکی بوخیر کې نه والدلې جلکې بو وډکې نه والدلې اوس خو د کور ولتی د جلکې کور ول وډکې خ چې کوي کسې چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انې شی میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واکازیا وشوله نو اسړای چې و نازیم وو به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته مو وده کړي دې دا خدای دې دې ټوډي را پغونې وکړه په شوق نیته د پډر پرېګدا خو ور دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې دفاع لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سوو دې ته زو ته ست خو مو وی چې دا کور کوي ته سوي چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کلا زته ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به در نه تلو کو خستل شي د جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې توز به پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نو ستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پختو دی ازادي خو نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو سات دینه تا لو خسته شي دی حکومت په لیو سات خسته شي دی شاره په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اکه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د جلکې ته څوک وی غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته دی خو میړه فډر ته وته نو د غریب خدې پلور په کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دوه کینی د خپل زندگی ته وکی هغه خاصه زندگی ته بده دی غریب زندگی ویل ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کسان ته پښتونه وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویل کوي شي نه دی جلکې ته ویل کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویل کولای چې تر توز وی خدای طلاق کړله کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته بیت دغه زندگی دی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویل حق نه لري
له رواني ارسه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپوه شامل کټه وځي په دی عقل وایي
دا یو ډیر اساس موضوع دی او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چرته جوړ نارازو نو هغه لغوه کو او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دوی غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولی له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دی، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزده دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې، په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره یې دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولی شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولی شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پس کم دما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدي وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یوه دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې دي شرط دي نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وینولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې دغه انسان هغه بشری حق چې دی هغه پیمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایمه، یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه. دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته. مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو، د فکرونو، د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي، نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دغو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته رای چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، یا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی، او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. که چیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربو ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.